السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی میں حضرت مسلم ماؤود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے بعد واقعات پیش کروں گا.
نن بہم زدہ حضرت مسلم ماؤود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالا دا حضرت مسلم ماؤود علیہ السلام دا وقت زنے واقعات وران دیکھوں.
لیکن حضرت مسلم ماؤود جس میں بیان فرماتے ہیں
دغا واقعات کا
بعض باتیں سامنے آتی ہیں
لمخ رسوم کا علم کی وی نو بیام حضرت مسلم ماؤود جسے گدا بیانی نو داغے نزل خبرے پر زن و زاویو باندے راشی
مقام و مرتبہ
او پدے بیامونگ دا حضرت مسلم ماؤود علیہ السلام دا مقام او دا مرتبے او حوی صلی اللہ خدا پاک دا تائیداتو نا پر بل رنگ خبر شو.
سورہ یونس کی آیت 17 میں جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے صداقت کا نبی کی
دا سورہ یونس پا اولسم آیت کی چکم اصول خدا پاک بیان فرمائے لیتے دا نبی دا صداقت چی لبستو فیکم
یعنی
عمر من قبل افلا تاقلون
ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں کیا تم عقل نہیں کرتے
یعنی دین مخ کے ماں یو لوی عمر تاثر تیر کرے دے نو تاثر دا عقل نہ کرنا اخلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا پاک دا فرمائلی ہو
نبی کی صداقت کا
چی تاثر دا ہوائی یا دا تاثر ویلی ہو کافران ہوتا خو برحال دا یو اصول دے دا نبی دا صداقت چھے کم دا آغا ماضی وی آغا دا آغا جوان دا کارا کئی حضرت مسلم ماؤود فرمائی پہ اسے کے بل تقریر کے
قادیان میں
دا آغا تقریر موکم دا سے پیدا شئے ہوا چھپا قادیان کے زنے دیر مخالف عالمان راغون شوی ہو او ہوئی دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلاف دیر تقریر نو کچھ پگیا ہوئی تے دیر بدرد ہوئے او پڑی را منصوبہ ہوئی آغا جلسہ کرے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا
او ارادہ دعویٰ
لیکن انہوں نے جو بھی
چھے فساد جور
کی
ہو دا خدا پاک فضل شو چھے فساد ہوئی نکڑے شو ہو سورا غپا چھے ہوئی کولے شو بکواسی چکم کولے شو آغا ہوئی اوکو او دینا پس حضرت مسلم ماؤود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک اجلاس کی صورت تھی
یا وہ جلسہ ہوگا یا یو اجلاس وقت والے کی دیشی
اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام ثابت کی. بہرحال
وہ نہ کیا ہوئی تھا اعتراض کون کیوں تھا اعتراض نے جواب عمر کھڑے ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام صداقت میں ثابت کھڑے ہو
کہ حضرت مرزا صاحب
بہرحال اگر ٹول خبر کو نہ کوئی ہو اقتباس کے ماں
آپ نے یہاں کے ہندو
زدہ میں نہ رہا واقعہ اب بھی فرمائی لی
اور مسلمانوں کو بار بار اعلان فرمایا
دا دعوے نہ مخ کے دا حضرت مرزا صاحب جن تچ منگور نہ ہوئی دا دیزی ہندوانو سکانو اور مسلمانوں تا بار بار دا اعلان کرے ہو چدا کم عمر چما تاسو سر مخ کے تیر کرے دے پاگے تاسو سر تراز کولے شئی خو ایچام اجرت نہ کریشو بلکہ دھاگو تا پاکیز گئے اقرار کرو خدا پاک چھو قرآن کے دا اصول فرمائلے دے چھو لبست فیکم عمر من قبلی نو دا دیر لان دے ہر چاہ دا گوائی ور کرے ما چھو کم عمر چاہ ہوئی مخ کی تیر کرے دے ہاں بالکل پاک ہو یا کم نہ کم اعتراض بیا ہوئی سو نہ کریشو بیا ہوئی چھے مولوی محمد حسین بٹالوی چھے بیا رستو سخت مخالف ہو ہاغا پا خپل رسالہ کے دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا جون دا پاکی زگے اور دا ہغو دا جون دا بے ایبا کے دو گوائی ور کرے گا اور دا ظفر علی خان پلار پا خپل اخبار کے دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا ابتدائی جون بارکے گوائی ور کرے گا چھے ہغو دیر پاک باس ہوں نو کم تن چھے تر سلویخ تو کالو بے عیب ہو جوان دے پاک باز ہو ناغا سنگا پا یوش پکے سبل سوشو او خراب شو دا نفسیات و عالمان دا وئی چھے ہر عیب و ہر اخلاقی نقص رو رو پیدا کی گئی
بس دیکھو کہ آپ کا ماضی کیسا بے عیب اور بے نقص اور روشن ہے
یو سات کے پچا کے اخلاقی تغیر نہ پیدا کی گی نو لگو گوری چی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماضی سورا بے عیب و بے نقص اور روخان دے چی چتم جرتو نشو بیا پا سورا مومن کے خدا پاک فرمائی
ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے
چی انا لنن سورو رسولنا
مسلمات کہتے ہیں طرح طرح سے مارنے کی کوشش کی
چمنگ دخبل
لوگ مارنے پر متعین ہوئے جن کا علم ہو گیا
رسولانو مونگ دخبل رسولانو
مقدمے آپ پر جھوٹے
مدد کہو حضرت مسلم علیہ السلام لپارا مونگ دا مدد سنگا گورو حضرت مسلم موت فرمائی چھو پڑیرو طریقو دہاوی دا وجل کوشش نشیو دہاوی وجل لپارا خلق ٹاکلے شیو را لے گلے شیو چھو دے با مونگ خبر شو واغوی با اخبل ارادے کے بیا ناکام ہو دا اقدام قتل دروغ مقدمے پہ ہوئی جوڑے شہر میں ڈاکٹر مارٹن کلنگ دا اقدام قتل دروغ مقدمہ کرے با اور تن دا ویلی مبوچ حضرت مرزا صاحب زلے گلے ممچے دا مارٹن کلنک زلے گلے ممچے مارٹن کلنک اوجنا نو ہاں مجسٹریٹ چھ دا ویل چھ دا محدودیت و دا مسیحیت دا دعوی کون کی طرح سے چنی ولی ولی نہ دے او دا ویل دا ویل چھ زبے ہونی سم خوچ کلا مقدمہ شروع شوا نو مغا دا ویل چھ دا مقدمہ دا دروغ دا بار بار اغم دا ویل و آخر حقا تن چا چھ زم لگاولو حقا دا عیسیان و نویل دا یو پولیس افسر ما تحت چھ ورک رشو نو آغا پجڑا شو اوی ویل چھ ما تا دا ہر سی عیسیان و خود لیو او دا سخدا پن دا حقا دا درو و الزام ختم کو دا دی باقی تفصیل با رستو بیان کم ام دا غشان اوی فرمائی چیز لمن دا جماعت یو پرجوش مبلغ مولوی مردین سیب شملوی اخپل واقعہ رئی چی اویم ام پا دا غم میار او دا ازمیر پا دا غم میار دا ازمیر نا پس آمدی شوی گو اوی وی چی پا شملہ کی اوزل مولوی محمد حسین مولوی عبدالرحمن سیاح او زن نور و کسانو مشوره کوله چې اوس د مرزا صاحب مقابله لپاره کومه طریقه خپلول پکار ده مولوی عبدالرحمن وویل چې مرزا صاحب اعلان کړی دی چې زه به اوس مباحثه نه کوم نو موږ به د مباحثې اشتهار ورکړو که هغوی مقابلې له راغلل نو موږ به ووایو چې هغوی دروغ ویلي دي مخی خو اشتام ورکړو چې مباحثه به نه کوم او اوس مباحثه له تیار شو او که هغوی مباحثه له تیار نه شو نو موږ مشهور جوړ کړو چې ګورې مرزا صاحب وبلله. نو مولوی عمر دین صاحب ورته وویل چې د دې څه ضرورت دی، زه به لاړ شم او وبه وشتم. مولوی محمد حسین ورته وویل چې هلکه ته څه خبره، دا هر څه موږ کړی دی. نو د مولوی عمر دین صاحب زړه ته دا خبره ورغله چې د چا چې خدای پاک دومره حفاظت کوي نو هغه بیا هم د خدای له طرفه وي. هغوی چې بیت وکړ نو واپس چې روان وو نو مولوی محمد حسین صاحب سره د بټالې په سټیشن ملاقات وشو. هغه ته تپوس وکړو چې چېرته روانه، دوی ورته وویل چې بیت مې وکړو او د قادیان نه راغلی یم. نو مولوی صاحب ورته وویل چې ته ډېر روان یې، پلار ته به دې ویم. نو هغوی ورته وویل چې مولوی صاحب دا هر څه چې وشو نو دا خو ستاسو په ذریعه وشو، نو مخالفان وژل غواړي خو خدای پاکې بچ کوي، بلکې که دشمنی کوونکي نیک فطرت لري نو هغوی بیا په خپله ښکار شي. وہ پخپل اخپل زرک خرس کی اس دا کم ذکر چھ مانکڑے وہ دا عیسائیان لخوا دا قتل دا مقدمے دا آغی تفصیل حضرت مسلم عود بیان کرنے دے دا دا مارٹن کلارک مقدمہ وا او مولوی محمد حسین بٹالوی دا گواہ پتا وردے کی پیش شوئے ہو خدا پاک سنگھ دا آغا دا ذلت ساما جوڑ کرنے ہو تا دے ذکر حضرت مسلمت پہ وقت بکی کئی چھے مارٹن کلارک پا عدالت کے دا دعویٰ کرنے ہو چی مرزا صاحب ماں پسے یوتن را لے گلے وچی ماں وجنی مسلمانانو کی چکم خلق عالمان بلے لکی ہی حویم په هغه شور کې هغه سره شو. نو مولوی محمد حسین بٹالوی خو په هغه مقدمه کې د هغوی خلاف گواهی لپاره راغلی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک مخکې نه دا ویلي وو چې یو ملا به مقابلې ته باندې کېږي خو خدای پاک به شرمی، خو له دې نه باوجود چې په الهام کې د هغه د ذلت باره کې ویلي شوي وو او د الهام پوره کولو لپاره په ظاهره جائز کوشش کول ضروری وی، خو دلت سوشو حضرت مسلم موعود وی چه ما تا دا لاہور یو مشہور وکیل مولوی فضل دین چه پا داغ مقدمه که دا حضرت مسلم موعود علیہ السلام وکیل وی پخپل آغا ویلی دی چه ما چه کلا یو داس سوال کول وقتو چه پی مولوی محمد حسین شرمیده شو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا هغه سوال دا وړاندې کولو نه زمانه کم په مقدمو کې په گواهانو داسې سوال نه کیږي چې مقصد دا وي چې گواهان بې حقیقت ثابت کړی شي. د یو تن د حقیقت ښکاره کولو لپاره داسې سوال نه کیږي. مولوی فضل الدین چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا هغه سوال نه واورول چې کم هغه په مولوی محمد حسین کول غوښتل، نو په هغوی کې یو سوال باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې داسې سوال زه نشم برداشت کولی. مولوی فضل الدین ورته وویل چې په دغه سوال ستاسو خلاف مقدمه کمزوري کیدای شي او که دا وړاندې نه کړی شو نو ګرانه به وي، ځکه چې دا ګواه ځان د مسلمانانو د لیډر په طور وړاندې کوي لګیا دی، نو ضروری ده چې ثابت دې کړی شي چې دا څه ډېر عزتمند نه دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې نه، زه د دغه سوال اجازه نشم ورکولی. مولوی فضل الدین احمدی نه و بلکې حنفي و او د حنفیانو لیډر و، د انجمن الاخوانیه وغیره یو سرګرمه رکن و، نو ځکه په مذهبي لحاظ هغوی تعصب لرلو. خو د غیر احمدیانو په مجلس کې چې به کله د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذات مو حمله وشوه نو هغه به یې ښه په زوره تردید کولو او ویل به یې چې د عقایدو معامله بیله ده، خو ما لیدلی دي چې د هغوی یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اخلاق داسې دي چې زموږ عالمانو کې څوکم دا وی مقابله نشي کولای، او د اخلاق په لحاظ ما په داسې داسې موقع دا وی ازمیت کړی دی چې یو ملا ملته ټینګ نشي درېدی چېرته چې هغوی ولاړ وو. اوس ګوری چې یو طرف ته د گواه د ذلیل کېدو الهام دی، او بل طرف ته دغه گواهی حضرت صاحب مجرم ګرځئ. خو په کومه خبره چې هغه شرمېدو د هغې د پوښتلو اجازه د هغوی نه ورکولو. خو کم خدای چې مخکې نه د مولوی محمد حسین د مولوی محمد حسین د شرمېدو خبر هغوی له ورکړی وو، هغه یو خوا خو د هغوی اخلاق ښکاره کړل او د هغوی عزت یې قائم کړو، او د هغه غیر احمدي وکیل په نظر کې د هغوی مقام ډېر اوچت شو، او بله خوا یې غیر معمولي وسیله جوړه کړه او مولوی محمد حسین صاحب هم وشرمولو. او دا داسې وشو، یعنی د مولوی صاحب شرمول چې هغه ډپټي کمشنر چې مخکې سخت وو، او دا یې ویل چې زه به یې ونیسم. هغه چې څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام شکل د هغوی مخ ولیدو، نو د زړه کیفیت یې بدل شو. او باوجود له دې چې هغوی د یو ملزم په حیثیت کې د هغه باندې شوي وو، هغه هغوی لپاره کرسۍ راوخته او ځان سره هغوی کېنول. مولوی محمد حسین چې ګواهی لرلو، نو هغه خو په دې امید راغلی وو چې شاید حضرت مسیح موعود علیه السلام ته بد کړی لګېدلی وي یا کم نه کم په ذلت به ودرول شوی وي. هغه چې دا ولیده چې مجسټریټ حضرت مسیح موعود علیه السلام د ځان سره په کرسۍ کېنولې دي، نو د غصې نه مغلوبه شو او فوراً دا غوښتنه وکړه چې مالم کرسۍ راکوي. مولوی صاحب وویل مجسټریټ ته چې زما خاندان عزتمند دی او ګورنر سره ملاقات په وخت ته مالم کرسۍ راکړی کېږي. ډپټي کمشنر ورته وویل چې د ملاقات په وخت خو چوری ته کرسۍ ورکړی کېږي، خو دا عدالت دی، د مرزا صاحب خاندان رئیس خاندان دی، د دې معامله بیل ده. د ډپټي کمشنر او هغه بیرنګي چې دا وای دا چې زه به نیسم، د هغه په رویه کې د مخ لیدو نه پس دا بدلون څه معمولي خبره نه ده. کیپټن ڈگلس چې کوم وو، د هغه مخالفت معمولی مخالفت نه وو، بلکې هغه مخالفت یو مذهبي رنګ خپل کړی وو. د دې تفصیل په بیان کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې یو څو ورځې مخکې هغه دا ویلي وو چې په قادیان کې یو تن د مسیح کېدو دا وکړې ده، او داسې هغه زموږ د خدای بې عزتي کوي. هغه تر مننه چا نیولې ولې نه دی. ڈپٹی کمشنر دا ہوئی وارنٹ جاری کول مختل ہو کلے چھے مسل رام لو، نو مسل خان ہوئیل چھے جناب دا معاملے دا وارنٹ نا بلکہ دا سمن دا نوزکا دیکھے وارنٹ نشک جاری کی دے سمن لے گلے کی دے چھے انہی دو گرفتار رہے وارنٹ نشک جاری کی دے عدالت ترابلے لکی دے شاہ ہوئی. نو یا ورځو کې جلال الدین یو د پولیس انسپکټر وو، احمدی نه وو، خو یو ډېر همدرد انسان وو. هغه هم د ډپټي کمشنر په همدې طرف ته ګرځولی وو چې دا ډېره د ظلم خبره ده چې وارنټ جاری کېږي لګیا دی، ځکه چې په داسې معاملو کې ګرفتاري نه کېږي بلکې عدالت ته بلل کېدی شي. نو ځکه د وارنټ په ځای د عدالت ته عدالت ترابل پکار دی. نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام په نامه سمن جاری کړو شو، او دغه جلال الدین چې زګر شو د دې تامل لپاره کانیان ته راولېږل شو. وروسته په ټاکلې شوې نیټه هغوی بټالې کې حاضر شو چېرته چې ډپټي کمشنر په دوره راغلی وو. هغوی چې عدالت ته ورسېدو، نو هماغه ډپټي کمشنر چا چې دا ویل چې دا تن د حضرت عیسی بې عزتي کوي، نو دا څوک نسي ولی نه، هم هغه دا ډېر عزت وکړو. په عدالت کې ورته کرسۍ هم ورکړه، او دا یې وویل چې تاسو په ناسته باندې جواب راکوئ. په دغه مقدمې کې لکه څنګه چې ذکر وشو چې مولوی محمود حسین مطالب د ګواه په توګه وړاندې شوی وو، د عدالت نه بهر ډېر خلک هم جمع وو هغه وخت، او خلک ډېر په شوق مقدمه اور دل راغلی و چې کلم مولوی محمد حسین صاحب عدالت تور سیدو ولکه څنګه چې ویل شو چې هغه چولې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په کرسی ناست دی نو ډېر څه غوسه شو ځکه چې هغه خو سوچ دا کړی و چې کله چې زه عدالت ته لاړ شم هلته به مرزا صاحب داد کړی لګېدلی وي او ډېر د ذلت طلبی وي خدا خو بالکل اپوټه کار نه و مقدمه یو پیرنګي ڈپٹی کمشنر د یو پیرنګي ڈپٹی کمشنر په عدالت کې وړاندې شوی و مدعی هم یو پیرنګي پادری و ډاکټر مارټن کلارک د هغه باره کې مشهور و چې هغه پیرنګي دی خو په حقیقت کې هغه د یو پښتون د نسل و چا چې یو پیرنګي سره واده کړی و او د هغه انګریز هم هغه خپل زوی نه و بلکې چا نه اخیستی و د مولوی محمد حسین په شان مشهور عالم د گواه په طور هغې مقدمې کې پیش شو خو بیا هم دشمن ناکام او نامراده و او د حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر عزت وشو او د هغوی مخالفین هلته ذلت او رسوایۍ سره مخ شو لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې مولوی محمد حسین چې دولی د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د ملزمانو په شان سلوک په ځای هغوی له کوسۍ ورکړه شوې ده نو ډېر غصه شو او ڈپٹی کمشنر نے ځان لپاره هم کرسا وغوښته هغه وخت پیرنګیانو ګولیانو ته ډېر سپک کته ڈپٹی کمشنر ورته وایي چې زما مرضی ده چې څوک په کرسی کې نه وم چاله چې غواړم په کرسی ورنه کړم او دا یې وویل چې ما کتلی چې د دوی خاندان کرسی نشینه دی نو ځکه ما دوی له کرسی ورکړی ده ستاسې حیثیت دی مولوی محمد حسین صاحب ورته وایي چې زه د اهل حدیثو ایډوکیټ یم او گورنر لمزم او نورې ډېرې خبرې وکړي نو ډپټي کمشنر ورته وویل چې ته ماته جاهل ښکارې گورنر له خو به چې څوک هم لاړ شي نو هغه له به کرسی ورکړي کېږي دا عدالت دی د گورنر دربار نه دی خو بهرحال د هغه تسلي ونه شوه نو بیا مولوی محمد حسین د ډپټي کمشنر سره بحث شروع کړو کمشنر له غوسه ورغله او هغه ورته وویل چې بک بک مه کوه وروستو شوه د سپلو په ځای کې ورشه ودرېږم چپراسیان خو ګوري چې د ډپټي کمشنر نظر کم خوا دی نو چپراسي چې کله د ډپټي کمشنر صاحب الفاظ واورېده نو هغه فوراً مولوی محمد حسین د لاسه ونیو او په سپلو کې ودرولو مولوی صاحب وکتل چې د هغه بېزتي وشوه بهر زرګه کسان ولاړ دي که هغوی خبر شو نو څه به وایي نو هغه د عدالت کمرې نه وو تو بهر په برانډه کې یوه کرسی پرته وه په هغې کېناستو مولوی صاحب خیال وکړو چې د بې عزتۍ د پټولو دا بهترینه موقع ده هغه فوراً هغه کرسی راکاږله او په هغې کېناستو خیال یې دا و چې خلک به مې په کرسی ناست وګوري نو ګڼې به چې ما له هم دننه په عدالت کې کرسی راکړی شوی وه چې پراسي د ډپټي کمشنر انداز کتلی وو هغه چې مولوی محمد حسین هلته په کرسی ناست ولیدو نو سوچ یې وکړو چې که ډپټي کمشنر هغه دلته ناست وکتو نو ماته به غوسه شي نو په دې خیال هغه مولوی محمد حسین د هلته نه پاسول او ورته وویل چې کرسی پرېږده نو د برانډې کرسی نه به هغه محرومه شو او چې بیا بهر لاړو نو هلته خلک صدرونه خور کړي په انتظار کې ناست وو چې د مقدمې به څه فیصله کېږي مولوی محمد حسین په یو صدر چې لږ خالي ځای وکتو نو هلته کېناست دا صدر حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا د میا محمد بخش بټالوي صاحب مرحوم و چې د مولوی محمد حسین مربی سلسله پلار و د چا چې دا صدر و د هغه زوی بیا وروستو د سلسلې مربی و په هغه وخت دا محمد بخش صاحب له احمدي شوي نه و غیر احمدي و بیا وروسته احمدي شوی و نو وایي چې دا د هغوی صدر و هغوی چې وکتل چې مولوی محمد حسین د هغوی په صدر ناست دی نو غوسه شو او ورته وویل چې زما صدر پرېږده تا خو زما صدر په لید کو ته ملا یې او عیسایانو په تایید کې ګواهۍ له راغلی نو هغه صدر نه هم هغه پاڅېده او داسې هر ځای کې پراته پاته هغه بېزت وکړو نو ګوري دا ښکاره نشانه دي چې څنګه خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو دښمن چې څنګه خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو دښمن د لاسه بری کړو او بیا هم په دې بس نه ده بلکې سر ډګلس خدای پاک نور هم نشانه ښودلی وو چې تر مرګه هغوی ته یاد وو او حضرت مسلم موعود وایي چې ما ته هم ویلی وو هغوی فرمایي چې په 1940 کې چې زه کله انګلستان ته تللی وم نو هغه د ټولو کیسه ماته تیر کړې وو. د سر ډګلس یو هټلر کوچ نامه غلام حیدر و هغه د راول پنډه اوسیدونکي وو. وروسته بیا تحصیل در شوی وو. شاید چې د سرګودې اوسیدونکي وو. هغه پخپله ماته دا کیسه کړې ده او راته ویلي وو چې کله د ډاکټر هنری مارټن کلارک مقدمه وه نو زه په گورداسپور کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیڈ کلرک کو چاہ عدالت ختم شو نو ڈپٹی کمشنر صاحب ویل چې زه فوراً گورداسپور ته تلل غواړم تو اس لار شو مالا د ریل گاڑی د یوې کمرې انتظام وکړه. نو زه مناسب انتظام کولو لپاره ریلوے اسٹیشن ته لاړم. اسٹیشن چې بهر برانډه کې زه ودرېدم نو ما وکتل چې سر ڈگلس په سړک اخوا دیخوا ګرځي او په مخ یې پریشانی خورا ده. زه هغوی ته لاړم او ته مې تپوس وکړو چې صاحب تاسو بهر ګرځئ ما خو انتظارګاه کې کرسۍ اخلي تاسو هلته راشئ. هغوی راته وویل چې منشي صاحب طبیعت مې سم نه دی څه راته به وایې. ما ورته وویل چې طبیعت هم ولې خراب دی څه راته ووایي چې مناسب علاج یې وکړی شي. ناوی راته وویل چې کله نه مې چې د مرزا صاحب شکل لیدلی دی هغه وخت راسې راته داسې ښکاري چې لکه یوه فرشته د مرزا صاحب طرف ته لاس کړي او راته وایي چې مرزا صاحب ګناهګاره نه دی د هغوی هېڅ قصور نشته. بیا ما عدالت ختم کړو دلته راغلم اوس یې په ګرځېدو ګرځېدو یوې غاڼې ته ورسم نو هلته راته د مرزا صاحب شکل ښکاره شي او هغوی راته وایي چې دا کار ما نه دی کړی دا هر څه دروغ دی. او بیا چې بلې غاڼې ته ورشم نو هلته راته مرزا صاحب ولاړ ښکاري او هغوی راته دا وایي چې دا هر څه دروغ دی ما دا کار نه دی کړی که زما هم دا حل وي نو زه خو به لیونی شم. ما ورته وویل چې صاحب تاسو انتظارګاه ته راشئ هلته کښېني هلته ایس پی راغلی دی او هغه هم پیرنګی دی هغه به راوبلو دا هغه په خبره کېدای شي چې ستاسو تسلی وشي. د ایس پی نوم لی مارشل وو. سر ډګلس وویل چې هغه ته آواز کوم هغه ته آواز کوم چې هغه رالو نو سر ډګلس ورته وویل چې ګوره دا حالت دی او زما حل لکه د جنون دی زه په سټیشن ګرځم او چې هغې غاړې ته لاړ شم نو هلته راته د مرزا صاحب شکل ښکاره شي چې راته وایي چې زه بې ګناه یم دا مقدمه په ما د دروغو ده. او بیا بلې غاړې ته چې لاړ شم نو هلته هم راته مرزا صاحب ولاړ ښکاري چې راته وایي چې زه بې ګناه یم دا هر څه چې کېږي دا دروغ دی زما حل خو دا هر څه په لیدو لکه د لیوانو دی که ته دې سلسله کې څه کولی شې نو ته ګیدې زه خو به لیونی شم. ویس بي ورته وویل چې دې کې قصور ستاسو خپل دی د بل چا نشته ځکه چې تاسو ګواه د پادریانو په حواله کړی دی یعنې هغه کم ګواه چې دا ویل چې زه قتل لپاره رالیږلی شوی وم هغه تاسو پادریانو ته په حواله کړی دی. هغوی چې ورته څه ښایي خو به هغه هغه راشي په عدالت کې ووایي هغه تاسو د پولیس په حواله کوي او بیا ګوري چې هغه څه بیان ورکوي. نو سر ډګلس ما وخت قلم کاغذ راوغوښت او حکم یې ورکړو چې عبدالحمید پولیس ته په حواله کوي او د حکم مطابق عبدالحمید د پادریانو نه واخیستل شو او د پولیس په حواله شو. بله ورځ یې شاید چې په هماغه ورځ عبدالحمید فوراً اقرار وکړو چې هغه تر اوسه دروغ وایي. د ایس پی بیان دی چې ما چې د ته وویل چې رښتیا ووایه نو دغه مخکې اصرار کولو چې زه بالکل رښتیا وایم مرزا صاحب واقعي زه د ډاکټر هنری مارټن کلارک قتل له رالیږلی وم خو زه پوه شوم چې دا تن د پادریانو نه وېرېږي نو ځکه ما ورته وویل چې ما د ډپټي کمشنر صاحب نه حکم اخیستی دی اوس به تا پادریانو له واپس نه ورکوم او ته به هم د پولیس اولادو کې به یې. نو هغه ما ته په خپو پرېوتو چې صاحبه مامبچکه ما تر اوسه دروغ وویل تاسو کتنه چې زه به چې کله عدالت کې ګواهۍ له راتلم نو همیشه به مې د خپل لاس طرف ته کتل. د دې وجه دا وه چې کله ما ته پادریانو وویل چې ورشه او په عدالت کې بیان ورکړه چې مرزا صاحب زه د هنری مارټن کلارک قتل نه رالیږلی وم او په امرتسر کې د فلانی مصری کور ته د تلو هدایت را لره کړی و. حضرت مسلم مود وی چې دا مصری قطب الدین صاحب وو چې نو سه دا وخت جامع احمدی کې سبق ویلی په هغه زمانه کې. نو عبدالحمید اس پی ته وویل چې ما زه خو هلته احمدیان نه پېژنم، نو ما هغوی ته وویل چې دا نامه به ماته یاد پاتې نه شي. نو هغوی د مصری صاحب نوم زما په لاس پس کرو ولیکلو. نو زه به چې کله گواهی له راغلم او ډپټي کمشنر صاحب رانه تپوس وکړو چې که امرتسر کې چا کره لېږلی شوی وي، نو ما به لاس اوچت کړو. نو به مې وکتو، ورته به مې وویل چې مرزا صاحب زه فلاني احمدي کره لېږلی وم. نو داسې هغه ټولې خبرې وکړي او هر ځل مختلف ګواهانو لپاره به هم نمونه لېږلی کېده. نو ده چې هغه ټولې خبرې وکړي، نو سر ډګلس په بلې پیشۍ کې حضرت مسیح موعود علیه السلام بری کړل. نو ګوري، دا ټول واقعیت موږ لپاره آیات بینات دي، ښکاره نشانونه دي، او خدای پاک سر ډګلس لپاره نور هم ښکاره نشانونه پیدا کړي وو. یو ښکاره نشان خو دا وو چې هغوی ته په ګرځېدو د حضرت مسیح موعود علیه السلام تصویر ښکارېدو، او هغوی به ورته ویل چې زه بې ګناه یم، زما هیڅ قصور نشته. بیا حضرت مسلم مود وی چې هغوی ماته دا په خپله ویلي وو چې زه یو ځل کور کې ناست وم، یو هندوستاني آی سی ایس راغلی وو، هغه ماته مانه تپوس کړی وو چې دا خپل د ژوند عجیبه حالاتو کې یو واقع ماته واوروي. نو هغه ته ما د مرزا صاحب دا واقع اورولی وه، او ما دا واقع چې اورووله، نو زما خادم مالا یو کارډ راوړو چې بهر یو تن ولاړ دی چې تاسو سره ملاوېدل غواړي. ما ورته وویل چې دننه یې راوبله، او هغه تن چې دننه راغلو، نو ما ورته وویل چې زه خو تا نه پېژنم، ته څوک یې؟ هغه راته وویل چې تاسو زما پلار پېژنئ، د هغه نوم پادری وارثالدین دی. ما ورته وویل چې هغه اوس ما هم د هغه ذکر کولو. نو هغه الکورت وویل چې اوس مالدار راغلی دی، راغلی وو چې پادری وارثالدین مړ شو. وارثالدین یو پادری وو چې ماټر کلار خوشحالولو لپاره د هغه له طرفه د مقدمې هغه ټوله کاروایي کړې وه. خدای پاک حق ډپټي کمشنر صاحب ته ښکاره کړو، او په خپله چې کوم ګواه وو هغه هم ومنله چې دا هر څه دروغ وو. خو عین هغه وخت چې سر ډګلس د وارثالدین ذکر کولو، هغه وخت د هغه د زویل ته راتګ او د وارثالدین د مرګ خبر ورکول یو عجیبه اتفاق دی. سر ډګلس تر خپله مرګه چې کوم احمدي سره ملاو شوی دی، نو هغوی به ورته دا واقعه اورولی. ما ته به هغوی دا واقعه اورولې وه. چودھری فتح محمد سیال صاحب ته هم اورولې وه، او چودھری ظفر الله خان صاحب ته هم. حضرت مسلم مود وی چې په 1924 کې چې زه لندن ته راغلی وم، نو د هغوی صحت ښه وه. او چې کله بیا هغوی بیانوله دا خبره، نو وایي چې دا د 2 کاله مخکېنۍ خبره ده. اوس د 93 کالو عمر کې سر ډګلس وفات شو په 1924 کې. هغوی د شپېتو د 1 کالو وو. نو حضرت مسلم مود وایي چې زه کله په 2 ځل لاړم هلته په 1953 کې، او هغوی مې راوبلل. نو هغوی معذرت وکړو چې زه بوډا شوی یم او کمزور یم، ما لپاره ګرځېدل ګران دی. حضرت مسلم مود وایي چې ماته افسوس وشو، ځکه چې ګاډی خو موږ سره وو، په ګاډی کې به راوستی وو یا هغوی کره به تللی وو، لکه مو بس کې هغوی وفات شو. نو لیکي چې دا ښکاره نشانه دي چې د دوی په ذریعه خدای پاک په دنیا کې د نبیانو صداقت ښکاره کوي، او مؤمن ته پکار ده چې په رښتینې معنا کې د مؤمن جوړېدو کوشش وکړي. که هغه رښتونی مؤمن شي، نو خدای پاک ضرور د هغه نه داسې حالت پیدا کوي چې پرې د هغه ایمان تازه کېږي. او په حقیقت کې د داسې ایمان نه بغیر هیڅ خوند نه وي. کوم ایمان چې د انسان سترګې ونه غړي او انسان په تیارې کې وساتي، د هغه څه فایده ده. څوک چې په دغه جهان کې ړوند دی، هغه په بل جهان کې ړوند وي. چاته چې په دغه جهان کې ښکاره نشانونه نه ښکاري، هغه ته په هغه جهان کې ښکاره نشانونه ښکاره نه شي. په دغه دنیا کې چې چاته ښکاره نشانونه ښکاري، نو بله دنیا کې هم بیا هغه مختار نشانه
نشان تھا بڑا
لیدی شکار نشانه بیا تا قبل دنیا کې ښکاری اوس دا نشانه خبره ده دا نشانه سلسله اوسم جاری ده سلو کالونه زیات مود دی خبره ته چې یو لوی نشانه تیر شوه ده خو اوس دا نشان داسې ظاهر شو چې د کیپټن ډګلس لوسی دا پیغام ماته را لېږلې دی چې زه بیت کول غواړم وی چې زه سوچ کوم چې کم نیک کار کومه دومره لویه نیکي زما د نیکه نه شوې وه چې زما په زړه کې دومره په شدت دا خواهش پیدا کېږي لګیا دی چې زه د په حمدیت کې شامل شم او دا نشان دی چې نن هم هغه ته احساس وشو نن د کیپټن ډګلس لوسی ته دا احساس کېږي چې دا کم صداقت چې د هغه نیکه ته ښودل شوی و که هغه قبول نه کړو نو نن یې زه قبلوم او د ماډرن کلارک د لوسی کیسه خو تاسو اورېدلې ده مخکې هم بیان شوې ده هغه دلته راغلی و او واضح دا اعلان یې کړی و چې زما خور نیکه په غلطه و او حضرت مرزا صاحب رښتونی و حضرت مسلم مود وی چې یو مومن ته پکار ده چې هر وخت دعاګانې دعا کوي او د خدا پاک ذکر دې کوي چې هغه ورځ ورته نصیب وشي چې خدا پاک د اسلام او د خپل ذات رښتینولي په هغه پرانیزي او هغه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زلانه سهره او د خدا پاک روحانه سهره ښکاره شي او چې داسې وشي نو بیا شپه ورځ او کلونه که د تکلیف وي او که د خوشحاله هغه لپاره برابر شي نو د خدای مخ چې ښکاره شي د هغه د ښکلي رسول صلی الله علیه و آله وسلم مخ چې ښکاره شي نو بیا د خوشحاله او د غم احساس پاتې نه شي بلکې یو احساس پاتې وي او انسان په هغه مینه کې ډوب پروت وي او انسان دومره او هر څه چې شي خو انسان دومره خوشحاله او مطمئنه وي چې د هیچا نه وېرېږي لکه حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې چې کله د کرم دین مقدمه وه نو مجسټریټ هندو و آریا هغه لمسولی و او ورته ویلي وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام نه دې ضرور سزا ورکړي او هغه ورسره د دې لوزم کړی و خواجه کمال الدین چې دا واورېده نو ډېر هغوی وېرېده او هغوی مسیح اسلام ته وویل چې زه ډېر د فکر خبره ده آریا خلکو د مجسټریټ نه لوز اخیستی دی تاسو په څه طریقه قاریان ته تشریف یوسئ ګورداسپور کې نوم مه ایسارېږي که تاسو ګورداسپور کې نور ایسار شوئ نو سبا له به مجسټریټ تاسو ته خامخا سزا ورکړي حضرت صاحب ورته وفرمایل چې خواجه صاحب که زه قاریان ته لاړم نو هلته نه نیولی کېدی شم نو بیا به چېرته ځم مجسټریټ اختیار لري که قاضیان ته لاړم نو هلته وارنټ راتلی شي او که هلته نه بل چېرته لاړم نو هغه به محفوظ ځای نه وي ځکه چې هلته به وارنټ جاری کېدی شي نو چېرته به تختم خواجه صاحب وویل چې حضور آریا خلکو د مجسټریټ نه لوز اخیستی دی چې سره څه سزا به خامخا ورکوي هغه وخت حضرت مسیح موعود علیه السلام ناست و هغوی کېناسته او وی فرمایل چې خواجه صاحب تاسو ولې پریشانه شوئ د خدای پاک په زمري څوک لاس اچولی شي نو همداسې وشو هغه دو مجسټریټه وو د چا په عدالت کې چې دا مقدمه وړاندې شوې وه هغه دواړو ته سخته سزا ورکړل شوې وه یو خو معطل شوی وو او د بل زوی لیونی شو او د چت نه یې ټوپ کومړ شوی وو په هغه بیا دومره اثر وو چې حضرت مسلم مود وویل چې یو ځل زه دلی ته روانم نو د لودیانې په سټېشن ماته ملاو شو راته وویل چې ماته دعا کوئ زما یو بل زوی د خدای پاک د هغه بچ کړي ما نه ډېرې غلطۍ شوې دي نو د حضرت مسلم مود علیه السلام هغه خبره پوره شوه چې د خدای پاک په زمري څوک لاس اچولی شي او آریاو ته د هغوی په مقصد کې کامیابي ترلاسه نه شوه نو انسان که د خدای شي نو بیا د دنیا هر څیز د هغه وي لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک الهام فرمایلی وو چې جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو یعنی کته د خدای پاک شوی نو ټول جان وستا شي د دنیا یو سیز بم تعالی ضرر در نه کړی شي او یو دشمن به ستا خلاف څه شروع نه کړی شي نو تاسو د خدای پاک شئ او دعا کوئ چې د خدای پاک اوسئ داسې به تاسو هم په امن شي او ستاسو اولاد او نور خپلوان او ملګري به هم په امن وي یاد لرئ تر څو چې جومات په امن کې نه وي تاسو هم په امن نه شئ پاتې کېدی او جومات هم هغه وخت په امن کېدی شي چې کله ستاسو راتلونکي نسلونه په امن وي بیا یو ځای کې هغوی فرمایي دغه مقدمې په سلسله کې چې ما ته یاد دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې چې ما ډن کلارک مقدمه کړې وه زه ناکلاره شوم ما دعا کړې وه د شپې په خوب کې ولیده چې زه سکول نه راروان یم او هغه کوڅې چې د مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم د کور نه لاندې ده په خپل کور کې د داخلېدو کوشش کوم هلته ما ډېر باوردی ما ته ډېر باوردی پولیس والا ښکاره شي باقی خواهی که چا کوشش وکړه چې ما ودرېږي خو بیا ورته چا وویل چې دا هم د کور تندی دا دننه راتلو ته پرېږدئ چې ډیولای ته ور دننه شوم هلته به یوه تخانه وه چې زموږ مرحوم نیکه جوړه کړې وه ډیولای سره پوڼی به وي چې هغې تخانه ته به ورګوزېدی بعد کې به دلته صرف کباړ پروت و چې زه کور کې ننوتم نو ما ولیده چې پولیس والا هلته حضرت مسیح موعود علیه السلام ودرولی دی او مخکې او وروسته ته یې د سپیاکو یو امبر لګېدلی دی ما ته صرف د هغوی بری ښکارېده ما وکتل چې پولیس والا هغه سپیاکو باندې د خاورو تیل اچوي او ورته د اور لګولو کوشش کولو زه چې دا وګورم چې هغوی اور لګوي نو زه ورمخې شم او د اور د بند کولو کوشش کوم په دې کې د رسلو رسو تیاره زونې وم چا د ملانه او چا د قمیص نه او زه سخت ناکلاره یم چې چېرته دوی د سپیاکو ته اور ورته نه کړي په دې کې مې نظر ناڅاپه بل لاړ شي نو ګورم چې په دروازه ډېر ښکلي او غټ لفظونو کې لیکل شوي دي چې جو خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں انہیں کون چلا سکتا ہے یعنی کم خلق چې په خدای ګران وي هغوی سوک سوځولی شي فرمایي چې صرف بل جهان کې نه بلکې په دغه جهان کې مؤمنانو لپاره سلامتی وي موږ په خپلو سترګو شل داسې واقعات کتلي دي چې مسیح موعود علیه السلام سره به نه توره وه او نه د حفاظت نور سامان خو خدای پاک به د هغوی د حفاظت سامان جوړ کړو کیپټن ډګلس چې کومه واقع هغه آی سی ایس افسر ته بیانه کړې وه په هغې کې یوه خبره دام کړې وه چې زه سخت ناکلاره وم چې مقدمه غلطه ده نو وایي چې بهرحال ما فیصله وکړه او حق ثابت شو وایي چې ما
مرزا صاحب جیسا وسیع الحوصلہ بھی کوئی نہیں دیکھا باوجود اس کے
حضرت مرزا صاحب نے زیاد
جرم لگا کر انہیں خطرے میں ڈالا گیا تھا
پھر بھی وسیع الحوصلہ تن بل سکنا دینے دلے ہاوی باندھے یہ خطرناک الزام لگا والے شوی وہ او با خطرہ کیا چاہ والے شوی وہ خو بیا ہم چی عدالت ورتے والے چی تاسو پر داغو خلقو دخپلے بیزتہ دعوی کا والے شوی نو هغوی وویل چې دا زه نه کول غواړم دا د هغوی حوصله وه د دغو ټولو مخالفتونو نه باوجود چې کم سره هغوی مخ شوي وو د خدای پاک د لوز مطابق صرف دا نه چې هغوی محفوظ پاتې شو بلکې د هغوی جومات هم زیات شو او قادیان هم ترقی وکړه او د دغه ترقی په ذکر کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې یوه زمانه وه چې دلته محمدیان چا جومات ته تلو ته نه پرېښوده د جومات دروازه پرې بنده کړې شوې وه په چوک کې مېخونه ټکولی شوي وو چې مونځ کوله چې څوک ځي نو په تندک نه خوري کوینه اوبه ډکولو له به څوک نه پرېښودل کېده بلکې تر دې به سختي کېده چې کولرانو ته به ویل کېده کولرانو ته ویل شوي وو چې احمدیان له به لوښې نه ورکوي لوخی نه ورکوي نو په یوې زمانه کې دا ټول مشکلات خو خلک چرته دي د هغوی اولاد احمدیان شوی دی و ها خلق چه کوشش دا و چه احمدیت ختم کی ام داوی اولاد اوز احمدیت خوراولو کی مصرفه دی ام داغا مدرسه دی پا مدرسه که دا ختم فرمایلو دا فرمایی چه پا داغا مدرسه که دا بخوانی روایت و مطابق پیریان اوسه دا و پا غرمه که بمسوک دلتا نا یوازی نشو تیره دی خو اوز گوری چه اغا پیریان سنگ او تخته دا ما تا یاد دی چه داغا دا های سکول میدان یوزل حضرت مسیح مود الاسلام تیره دن اخبال یو خوب یا اوراولی مو چه قادیان تر بیاس پور خور شوی ده او قدمی لور که هم دیر لر پوری دا قادیان آمدی ده ها وقت دل تسرم دلس یا دا اتو هم دیر کورنه باو او هم دیر غریبانان مو باقی بطول دلتا دا ملمانو بتاور راتلو خوز گوری خدا پاک دیزی لسور ترکی ورکا نند خدا پاک په فصل دې زینا بهر هم قادیان وسط لري احمدیان خپلې کورنه جوړې لګیاري فلیټونه جوړې د جومات مهمانخانې جوړېږي فلیټونه او کوټرې جوړېږي لګیا دی نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کلي ترقي خو موږ ګورو او هغه مخالف هندو چې مسجد اقصی ته به په دې غوسې کې راتلو او احمدیانو سره به جګړه کوله چې دلته د ماشومانو شور وي او خلک زیات راځي ځکه چې دغه کور د مسجد اقصی د سین نه ورختیځ اړخ ته وو او ورسره متصل وو نن هم هغه کور د مسجد اقصی چې توسیع شوی ده د جومات یوه برخه ده د مخالفینو له طرفه د مقاطعو د ایزا رسانه ذکر کې هغوی فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقاطع هم موږ لیدلې وه هغه وخت موږ لیدلې دی چې چوریان به د صفایه نه او سقه به د اوبو ډکول له منې کېده او بیا هغه وخت موږ لیدلې چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به چې چېرته بهر تشریف شروع له مخالفینو لخوا به پرې کاڼي ویشتلې کېده او په هره طریقه به هغوی ټوکې او خنداګانې ورپوره کولې خو د دغو ټولو مخالفتونو نه باوجود څه وشو هغه وخت حضرت مسیح موعود چپنه ورکوله ویلې چې دا وخت تاسو څومره چې دلته ناست یي په تاسو کې 50% هغه خلک دي چې کم هغه وخت مخالفانو یا مخالفانو سره وو خو اوس هغه 50% خلک موږ سره دی بیا د حضرت مسیح اول د وفاته پس په جومات کې یوه غلغله شوه خو د هغې سر شروع شو د هغې فتنې مشران چې په صدریه جمعه نه حاوي وو او د تحقیر په طور باید دا ویل چې آیا موږ د یو ماشوم غلامي وکړو او خدای پاک د هغه ماشوم ورور په هغوی داسې جوړ کړو چې هغوی د قادیانو وتښتېده او اوس دلته د راتلو نوم هم نه اخلي همدغو خلکو ډېر په غرور هغه وخت دا ویلي وو چې د جومات 98% برخه موږ سره ده او 2% دوی سره یعنی خلافت سره خو اوس د خدای پاک په فضل هغوی سره 2% هم نه ده پاتې او 98% بلکې د هغې نه هم زیاته برخه د جومات موږ سره ده د حضرت مسلم موعود مخې ته هغه وخت چې څومره خلک ناست وو نو زما خیال دی چې دا وخت په لندن کې د هغې نه زیات خلک زما مخې ته ناست دی او په مسجد فضل کې جمعه کېږي لګیا ده نو شاید چې هلته به هم د هغې نه زیات خلک ناست وي نو دا هم د خدای پاک د خاص تاییداتو نښه ده په دنیا کې کم کم ځای کې خدای پاک جومات خور کړی دی نو دا خبرې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت دلیلونه دي او د هغوی نه پس چې کوم خلافت جاري دی هغې لپاره د خدای پاک د تایید او د نصرت دلیلونه دي او زموږ ایمان زیاتوي خدای دې وکړي چې موږ دا خبرې تل خپل وړاندې وساتو او په دې خبرو تل زموږ او زموږ د نسلونو ایمان زیاتوي
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.